ستړي مسي وخت د ماجګر څلور بجې سوی د مشال ریډیو په بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ کلی کوم حواله نیمای به ریپورټونه ته ځانګړي وي او په دومره نیمای کې ورته د مشال خبرالوی مجله لرو په ریپورټونه کې د سر ریپورټ د عمران خان نن په اسلام آباد کې عدالت ته حاضرېدل دي بلکې عدالتونو ته حاضرېدل دي او د دې ترڅنګ په هنګو کې شپږ کسان په یو بریک کې وژل شوي دي دا هر څه به وروسته په پایل کې به فرخنده اسد د دې وخت خبرونه وکړي
السلام علیکم لمړی د خبرونو اسرټی کې د اسلام آباد د ترهګری ضد عدالت په پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت تر 3 جون پورې غځولې د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې د ګیس او تیلو په یوه شخصي کمپنۍ په وسلوال بریټ کې د سلورو اف سی سرتیرو په شمول شپږ تنه وژل شوي او د اوکراین فوزي مشر ویلي په شرقي خار بخموت کې لا هم جګړه روانه ده د خبرونو تفصیل د اسلام آباد د ترهګری ضد عدالت نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت په اتو مقدمو کې ترتم جون پورې غځولې عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی نن سهار د اسلام آباد جوډیشل کمپلیکس ته ورسېدل بلخوا د احتساب کمی ادارې نائب د القادر ټرست په قضیه کې بشرا بیبی ته د مئی تر 13 نیټې پورې ضمانت ورکړې دي د نائب عدالت نن عمران خان او میرمن یې پالکادر ټرست قضیه کې د خپل بیانونو د ریکارډولو لپاره هم ورغوښتي وو د پاکستانی ورسپانو تر مخه د اسلام آباد ترهګری ضد عدالت کې د عمران خان خلاف اته مقدمه درجه دي د پاکستان قومي اسمبلی په دې هیواد کې د نهمې مئی د پرتشدد مظاهرو مزمت کړې دي دا غندنه د مئی پر 22 په هغه قرارداد کې شوې چې د دفاع وزیر خواجه محمد آصف اسمبلی ته وړاندې کړ او ایوان منظور کړ د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه لیکلي وزیر اعظم شهباز شریف د اسمبلی پرونی غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نهمې مئی له بلوګرو سره به هیڅ رعایت نه کیږي نوموړي زیاته کړې د پوځي تنصیباتو د ویجاړونکو خلاف هم د پوځي قانون لاندې مقدمه می چلیږي حکومت د تحریک انصاف ګوند پلویان تورنوي چې د مئی پر 9 د اسلام آباد له های کورټه د دې ګوند مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وروسته د ملک په بلابلو خارونو په 13 په لاهور او پېښور کې د احتجاج پر مهال ملکی پوځي او شخصي املاکو ته زیانونه رسولي دي د خیبر پختونخوا په هنګوز لکه د ګیس او تیلو راوستلو دی وی شخصي کمپنۍ مول په کوهي باندې وسلوال بریټ شوی چې پکې د پولیسو تر مخه شپږ تنه وژل شوې دي د ځلې پولیسو مشر آصف بهادر نن د مئی په 13 مشال ریډیو ته ویلي چې 13 شپه معلومه وسلوالو د ټل په منجخیلو کې پر سکیورټي مامور تنانو باندې وسلوال بریټ کړی چې پکې هلته موجود دی وی شخصي امنیتی کمپنۍ دوه غړي او د اف سی زواک سلور سرتیری وژل شوې دي آصف بهادر زیاتوي چې بریټ کونکي له وزیرستان راغلي وو غوښتل یې د مول کمپنۍ ملازمین او یا نور عمله له ځان سره وتښتوي بلخوا پولیس وایي وسوال په تخته کې بریالي شوې دي او دوی په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي تر اوسه چا دغه حمله ذمہواري نه ده منلې د شمالي وزیرستان د شوال بیکورشوی اوسیدونکو وایي چې نه کال وشول خو لا هم ورته د بیرته تګ اجازه نه دی ورکړل شوی د شوال اوسیدونکو په 2014 کال کې د زربیازه په نوم د پوځي عملیاتو پر مهال بیکورشوی وو د سیمې ځینو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې څو ورځې وړاندې ورته پوځي مشرانو په یو جرګه کې د واپسۍ ډاډ ورکړي د هغه جرګې یو ګډونوال ملک ولی الله مشال ریډیو ته وایي امنیتي چارواکو ورته ویلي چې د واپس تللو پر وخت په ورته سمرات نه ورکول کیږي
څورې زمخشه په امنیتی چارواکي د شاول د خلک یو جرګه غوښتي وو نو یغ دا ورته ویلي وی چې توس چې شاول ته میر واپس کی خو چې کیم دی واپس د ای ډی پی ز مراحتي یا د کیری سروې دی د اغه نو توس نه محروم وستای تو چې ویل دا چې توس د شاول شناخاتو او ډومیسایل یانه دغه نشتا
بلخوا د سیمې یو پوځي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د شوال د بیکوره شوو دوستنولو لپاره تیارې شوې خو د دوی د ډومیسایل او شناختی کارت مسله باید حکومت هواره کړي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د اوکراین د ځمکني پوځ مشر جنرال الکساندر سیریسکی د مئی په 13 ویلي چې عسکرو یې د هیواد د شرقي خار بخموت په شمالي او جنوبي سنډو کې یو سفر مخته کړی خو هلته لا هم جګړه روانه ده په ټلګرام نوموړي ویلي چې د دوی دفاعي عسکرو د دغه ښار د نیولو په جګړه کې پرمختګونه کړي. بلخوا د اوکراین د دفاع مرستیالي وزیر هانا مالیار په ټلګرام لیکلی چې په بخموت ښار کې دننه جګړه کمه شوې ده، خو د دغه ښار په شاوخوا سیمو کې لا هم روانه ده. هانا مالیار دا هم ویلي دوی په بخموت کې مهم پرمختګ نه دی کړی، خو روسي عسکرو ته سخت تاوانونه رسولي دي. دا خبرونه
خبرنمو له پرخندا اسد واوریدل او سم د ریپورتونو برخه ترازو. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان نن په اسلام آباد کې په مختلفو مقدمو کې عدالتونو ته حاضر شو. تر دې وړاندې هغه دا ویره شوولې و چې شایي نن ونیول شي. دا چې عمران خان نن په عدالتونو کې حاضر شو او په کوم عدالتونو کې او هلته څه وسو، په دې اړه باندې په سټوډیو کې زموږ همکار منور شاه را سره دی. منور شاه، تاسو ته هرکلی وایم. که په پیل کې داسې راته چې عمران خان نن په اسلام آباد کې کوم عدالتونو ته حاضر شو او په کوم کیسونو کې؟
مننه کاکر صاحب. عمران خان او داغه میرمن نن اسلام آباد ترغلی وسنګ چې تاسو ذکر وکړو، مختلف مقدمات خو عدالتونه دوه، یو د ترغری ضد عدالت کې حاضری وو او یو احتساب عدالت ته حاضریدلو. نو عمران خان سره خپل میرمن بشرا بیبی هم راغلی وه، او د دغه هر څه نه وړاندې عمران خان په خپل باندې اول خود ترغری ضد عدالت ته حاضر شو. په هغه باندې مختلف مقدمات دي، اته مقدمې دي چې په هغه کې د ترغری ضد عدالت کې نن داغه حاضری وه. د ترغری ضد عدالت کې د خپل وکیلانم او سرکاري وکیلانو په غبانډې تپوسونه او پښتنې هم ته وکړي، خو عدالت د اتم جون پورې دغه عبوري ضمانت غزولې ده. او په هغه کې ځنې خبرې د سیدی چې ویلې دي دغه تفتیش ته به عمران خان حاضرېږي، مطلب مخکې ځنو اوریدنو ته هغه نه دی حاضر شوی، نو دغه مسله د هغه وجه نه جوړه شوې وه. دویما چې کوم عدالت کې حاضرېدلو هغه د احتساب عدالت ته تاګو، او په هغه کې چې کوم غټه مقدمه ده هغه د القادر ټرست د درغلیو مقدمه ده په عمران خان باندې تور دی، او دغه په میرمن باندې چې هغه د القادر په هنتون د پارس لور سو شپېته کنا لازمه کتر لاسه کړې ده، او دا ویل کېږي چې دغه دوی په قانوني توګه نه ترلاسه کړي، نو دوی دواړه د احتساب عدالت هم حاضر شوې دي. احتساب عدالت په هغه کې بیا عمران خان د مې پاتل لسم هم ورغوخته و، خو دی نو حاضر شوې. دغه د 1.5 کروڑ پاونډز وای چې یو مسله راغلی ده، او په هغه کې هغه حکومت په غیر قانوني توګه دلته په پاکستان کې یو د خارونو آبادولو یو تن ته ورکړي دي، او په هغه کې د القادر په هنتون د پارز مکه اخیسته ده. نو په هغه کې هم عمران خان ته په تفتیش کې په رسمي تور شامل کړل شوی دی چې د تفتیش تازریږي، او ضمانت پکې ورکړل شوی دی د مای د جون د 2 منټې پورې.
شدې کې منور شاه تاسو ټول را کوم نه ډیره پدې کې د القادر ټرست د کیس یو یا مقدمه د ټول ور باندې نظر داغه وجه څه چې د دومره ارزښت خلګو ورکړي.
او دغه کې غټه خبره دا و چې دغه مقدمه بلکې دغه نامخ کې چې دی راتنو د خپل پلویانو ته ویل چې تاسو په آرام اوسئ، د خپل د ویر اظهار هم کړو چې د کېدې شي بیا ونیول شم. او دا تاسو کوم خبره ته اشاره وکړه، نو دا ځکه د مسلې ته خلکو پام ډیر دی، او دغه ویر سرګندېږي چې د نهمه مای باندې په دې کې عمران خان یوې اورېدنې ته حاضر شوی او په هغه کې نیول شوی وو، او د هغې نه پس د عمران خان پلویانو د تحریک انصاف پلویانو په ملک په بیلابیلو برخو کې او په سیول او پوځي او شخصي املاکو باندې حملې کړي دي، پر تشدد مظاهرې شوې دي، هغه سره د ملک سیاسي حالات هم ډیر زیات کړکېچن شوې دي، مختلف خبرې پکې رالي. نو عمران خان خبر وو، او خلک هم دغه شان ته و چې هغه کدي مقدمه ته اورېدنې ته ورځین واسینه ونیول شي، نو حالات به خرابېږي، د دې وجه نه دغه اهمیت دی.
ډېره ډېره مننه منور شاه. لکه څنګه تاسو له منور شاه څخه واورېدل، په القادر ټرست دوسیه کې عمران خان د مې پر نهمه نیټه باندې نیول شوی وي. په هغه ځای کې د کات لپاره سیده نیولی وو. له دې پرته پر ده باندې یو شمېر نورې مقدمې وي، لکه څنګه چې منور شاه ذکر وکړي، د ترګري ضد عدالت ته جون تر اتمې پورې د ضمانت سیده هغه وغځولی. خو داسې د القادر ټرست دغه کیس یا قضیه څه ده، او پکې پر عمران خان څه ډول تورونه دي، په امیر ساحل ورته پام کړی دی.
د پاکستان د احتساب ملي ادارې نائب د مې پر نهمه پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره گرفتار کړ. خان پر هغه ورځ اسلام آباد های کورټ ته په نورو قضیو کې تر گرفتارۍ مخکې د ضمانت اخیستو لپاره ورغلی و، چې د رینجر ځواک سرتیرو د عدالت له ودانۍ بهر ونیو. د وزیر اعظم لدند څخه لګوخه کېدو راهیسه پر نوموړي د تورو پیسو سپینولو توشخانی او د حکومت زد احتجاجي غونډو پر مهال د ګډوډۍ او ترهګرۍ په تورونو یو شمیر قضیه ثبت شوې دي چې پکې په یو شمیر مقدمو کې هغه ضمانتونه ترلاسه کړي دي. عمران خان تر دې مخکې پر ځان لګېدلې ټول تورونه رد کړي ول او وایي چې ورباندې جوړې مقدمې سیاسي موخې لري. خو د القادر ټرست قضیه څه شی دی چې پکې د گرفتار شو؟ دا کیسه شاوخوا 15 کاله پخوانی تاریخ لري. د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر 3 نیټه د برتانیا د جنایتونو ملي ادارې په پاکستان کې د جایدادونو او تعمیراتي چارو له یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین سره د 190 میلیونه پاوند د جوړجاړي خبر ورکړ. هغه ادارې د جوړجاړي په نتیجه کې د لندن په هایډ پارک کې د نوموړي د 50 میلیونه پاوند ارزښت لرونکي یو کور او د هغه په بانکي حسابونو کې کنګل پیسې واخیستې او ویل چې هغه 190 میلیونه پاوند به د پاکستان دولت ته لیږدول کیږي. د برتانیا د جرمونو ادارې د 2018 زیږیز کال په ډسمبر کې د عمران خان د وزیر اعظم تر پیلېدو یو شمېر میاشتې وروسته په برتانیا کې د ملک ریاض حسین د شتمنیو په اړه پلټنې پیل کړې وې. ادارې هغه مهال شک څرګند کړی و چې په برتانیا کې د نوموړي شتمنۍ ښایي په پاکستان کې د درغلیو او رشوتونو له لارې ترلاسه شوې وي. د همدې له کبله هغه ادارې په برتانیا کې د ملک ریاض حسین شتمنۍ کنګل کړې. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي پر هماغه کال د پاکستان سپریم کورټ هم له ملک ریاض حسین سره د هغه د شرکت بحریه ټاون په اړه په یوه قضیه کې جوړجاړی وکړ او پر هغه یې د 4.5 ارب روپیو جرمانه ولګوله. پر نوموړي تور پورې شوی چې د ودانیو جوړولو لپاره یې د کراچۍ په ملیر سیمه کې په ناقانونه توګه زرګونه ایکړه ځمکه ترلاسه کړې وه. کله چې د برتانیې د جرمونو ملي ادارې د جوړجاړي خبر ورکړ نو پر هماغه ورځ ملک ریاض بیان ورکړ چې له برتانیې څخه ترلاسه کیدونکې پیسې به سپریم کورټ ته ورکړي او درې ورځې وروسته 190 میلیونه پاوند چې هغه وخت 9.5 ارب روپۍ جوړېدې د حکومت پر ځای د سپریم کورټ بانکي حساب ته انتقال کړي. هغه مهال د عمران خان د احتساب چارو ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پیسې ولې حکومت ته انتقال نه شوې ویلي ول چې سپریم کورټ هم د دولت برخه ده نو دا مهمه نه ده چې پیسې چیرې لیږدول کیږي. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون وای د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ل خپل کابینې څخه د برتانیې د جرمونو ادارې سره د جوړجاړي منځوري واخیسته خو د معلوماتو د محرمیت د هوکړې لکبلې ورته جزئیات ورنکړل. د ټلویزیون په وینا تر دې هر څه یو شمیر اونۍ وروسته په اسلام آباد کې د القادر ټرست په نوم بنسټ جوړ شو. د تحریک انصاف سیاستوالان زلفی بخاري، بابر اوان او د عمران خان خزه بشرا بیبي او د هغې ملګری فرح خان د بنسټ غړي وټاکل شول. د جیو نیوز په خبره تر دې شاوخوا درې میاشتې وروسته د خان د کابینې په منظورۍ ملک ریاض حسین د عمران خان نږدې ملګري او سیاستوال زلفی بخاري ته 4.5 کناله ځمکه ورکړه چې هغه بیا بنسټ ته وسپارله. تر دې وروسته بخاري او اوان دواړو د بنسټ غړیتوب پرېښود او عمران خان د هغه ښځه او د هغې ملګری فرح خان د القادر ټرست غړي شول. په هماغو ورځو شپو کې نیب د برتانیا د جرمونو له ملي ادارې څخه د پیسو ترلاسه کولو په بهیر کې د حکومتي واک د ناسم استعمال په اړه معلومات غونډول. د پاکستان یو شمیر رسنیو په وینا کله چې نیب په دې اړه ثبوتونه ترلاسه کړل نو د عمران خان، بشرا بیبي، زلفی بخاري او ملک ریاض حسین په اړه رسمن پلټنې پیل کړې. رسنۍ د نیب چارواکو له خولې وایي چې هغوی د برتانیا د جرمونو له ادارې څخه د ترلاسه شویو تورو پیسو په قضیه کې ملک ریاض ته د قانوني تحفظ ورکولو په بدل کې له هغه څخه اربونه روپۍ او سلګونه کناله ځمکه ترلاسه کړه. د نیب چارواکي وایي چې هغوی دا پیسې او ځمکه د القادر ټرست د لوړو زده کړو مرکز یا پوهنتون جوړولو لپاره ترلاسه کړې وه. تروسه ملک ریاض د تورونو په اړه څه نه دی ویلي خو هغه مهال ویلي ول چې د پوهنتون جوړولو ټول لګښت ورکوي. عمران خان او د هغه ملګرو سیاستوالانو تر دې مخکې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. القادر پوهنتون له پلازمینې اسلام آباد شاوخوا 80 کیلومتره لري د پنجاب د جیلم په سوهاوا سیمه کې دی چې اوس مهال یې د ټولنیزو او اسلامي علومو پوهنځي فعال دي او پر وپاڼه د چیرمین یا مشر عمران خان پیغام هم شته.
د پامیر ساحل رپورت مورید یو زوم هنګو ته په هنګو کې د تیلو مول نومي کمپنی پر کوهی بریج سوی دی چارواکی وای بیګا سوی دی حمله کې د کمپنی دوه کارکونکي او څلور اف سی سرتیری وژل سوی دی دوی د بریج وجه د وسوالو لخوا د کمپنی د کارکونکو تشتونه یادوي خو په وینا هغوی په داسې کولو کې بریالي سوی نه دي تر اوسه پورې هیڅ چا د دې پیښې ذمہاري نه ده منلې په دې اړه د طارق اورگزی رپورت اورو
د ضلع پولیسو مشر آصف بهادر مشال لوډیو ته پر دویشتم مئی ویلي د نهې په شپه یو شمېر نامعلومو کسانو د ټل په منجخیلو کې پر سیکورټي مامور تنانو په ورکوټو او غټو وسلو برید کړی چې پکې هغلته موجود د یو شخصي سیکورټي کپ نه دوه اهلکاران او څلور د اف سی ځواک سرتیری وجل شوي دي. بهادر زیاته کړې برید کوونکي غوښتل د مول کمپنۍ ملازمین او یا نور عمله له ځان سره وتښتوي خو مضبوط مقاومت ورته پر ملاوېدلو هغوی په خپل مقصد کې ناکامه شوي.
دا یو انسیډنټ چې شوی دی کوم د نورت وزیرستان نه راغلی دی. دا سرکی ګروپ چې دی نو دا د شوې ایریا کې او د غرونو کې دی کنه. بیسیکلی دا ګروپ خو د کډنیپینګ لپاره مشهور دی. کډنیپینګ اټیک مټیکو کې بیا کډنیپینګ وکي او بیا نه کېرن سم واخلي کنه. دا د دې میکانیزم دا څه دی.
اوکې.
خو دا یو اټیک کې دی نو دا چونکی ډېر هارد فور
کچو هم په جوابی کروای کې وسلوالو ته هم ځانی ځان د رسیدلو ویلی شوی خو تر اوسه مکتا د دغه داوی تصدیق نه دی شوی. په منځي خیلو کې برید تر کبولو پس وسلوال په تخته کې بریالي شوی خو په سیمه کې د هغوی پر ضد لا هم لټونی عملیات روان دی. په ضلع هنګو کې تر ډېر وخت راهیسې مول کمپنۍ له کویانو تیل راویستلو په کار بوخت ده. دا دویم ځل شو چې ورباندې وسلوالو برید کړی. تر دې وړاندې په 2020 کال جنوري کې په ګورګوري سیمه کې موجود د کمپنۍ په دویم کوی باندې برید شوی و چې پکې یو سیکورټي اهلکار وژل شوی و. تر اوسه د وسلوال بریدونو ذمواري چا په خپل سر نه ده اخیستې. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د طارق اورگزی یو بل رپورت اورو خو موضوع بدله ده. هغه دا چې د کورمی ټو سکولونه پرون د ګل پروز بیرته پرانستل سور خو د منځنۍ یو بر کورمی شاوخوا لس سکولونه لا هم د استادانو د نه حاضرۍ او یا هم په غوسمو کې د هغو د نشټوالي له امله بند پراته دي. د منځنۍ کورمی د بلدیاتو چیرمین له حکومته غوښتي چې د دوی د لسکونو د سکولونو لپاره د سیمې تعلیم یافته ځوانان د استادانو په توګه برتی کړي. په د سدی های سکول چې د پرون راځي په کیسه د کړی بیرته پیل شوی د کونکي وای چې په سیمه کې د نامنې پیښو راځي د دوی سکولونه باید ونه تړل شي. طارق اورگزی نور تفصیل راکړي.
د ګلپورز په ساده کې د سرکاري سکول ماشومانو یو ځل بیا خپل سکول ته د سبقونو لپاره وټلل پیل کړي. د یاد سیمې ماشومانو سکول د کورمی ضلع هغه نورو ښوونځیو سره تر خونړی بریدونو پس ولس ورځې تړل شوی و. په ضلع کې نه یوازې د سدې سکول خلاص کړی شو بلکې په ټولو شخصي او سرکاري سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې پیل شولې. د سدې سکول یو زده کوونکی محمد خالد مشال لوډیو ته وایي که هر څو شي خو سکول دې نه تړي ولې چې را جوړ شوی د سبقونو ماحول بیا بیا لامتې دو سره ډېر نقصان ورته رسېږي.
آینده کچېرې دا واقعي کورمې کېږي دې باندې باید سکولونه بند نه کړلی شي وي. ټول وړکو ټایم ځای کېږي، کورسونه پاتې کېږي، موږ نورو کلاسو کې ډېر سخت مشکل دا کورسونو کې.
که څه هم د زیرې ټول سکولونه خلاص شوي خو د استادانو ډیپټي نه ورکولو فیصلې په منځني او کوزه کورمه کې تر لسو پورې سکولونه بند پاتې کړي او ځینې نور د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ شوی. په منځنی کورما کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال لوډیو توای تعلیم محکمه د استادان خپل سکولونو ته راولي کدا سینه شي کولای نو د هغو پر ځای نور را بدل کړي او کدا هم ممکن نبي نو پازي بنیادو د استادانو برتی دی وشي خو سکولونه بندولو او د استادانو کمی په مسله غلی نه شي پاتې کیدی.
دا شی مونږ ته قابل قبول نه دی او دا زموږ ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن نه یا ډیسټریکټ ایجوکیشن افیس دغه مطالبه دا زموږ ته څو پوری د دې متبادل کم حل نه راوسته نو تر عمره پوری د دې اساتیزه وری ډیپلومټ نه کوي او په کار دي چې د موږ ته د پی ټی سی فند نه تعلیم یافته ځوانان دي هغه د دې په ځای موږ ترای کی.
د تری منګل په سکول کې شیا مسلک سره تعلق لرونکو استادان د نه حقیدلو پر دې عمل کې د برکور می استادانو په سنیمشتو ځایونو کې ډیوټي لا ورکولو انکار کړی دی. تعلیم محکمې په ارضی توګه شیا مسلک سره تعلق لرونکي استادان د برکور مې په سکولونو کې لا تعینت کولو سره د هغوی سیکورټي مسله حل کړي. بلخوا د تعلیم محکمې ځای مشر فرید الله مسعود په سکولونو کې د استادانو کمی مسله څنګه حل کولو د پوښتنې په ځواب کې ویلي، که خپل مشرانو ته رضامندي وښودله نو په ارضی بنیادو د استادانو نوي برتی په کولو به یاد مسئلہ حل کړی.
ما خو پروپوزل ورکړی دی چې فی الحال مونږه ته کنډیشنل ګران نه پیسې راکړي چې په دغه تا لوکل ټیچران ورته هایر کی کنه، لوکل په تنخه کنډیشنل ګران نه ورکوي کنه، دا پی ټی سی هایرنګ بجټ ورکړي.
پر سلورم مای په تری منګلو کې ځینې بلواګرو تر هغه پر سرکاري سکول برید کړي چې په نورکی کې نامعلوم کسانو د ګیدو سیمه یو تن مو وشتلو. په هغه دواړو پیښو کې د سلور استادانو په شمول اته تن وژل شوی ول. تر هغه پس حکومت د ضلع ټو سکولونه بند کړل، پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګولو، د مختلفو سیمو تګ را تګ لارې وتړلې او روان امتحان یې معطل کړو. که څه هم نور بندیزونه لرې کړی شوي ول، خو سکولونه خلاص شوي وو او نه په ضلع کې تر اوسه د موبایل انټرنیټ سهولت موجود وو. پر اتلسم مئی د سکولونو بیرته خلاصولو سره پر موبایل انټرنیټ بندیز وچتولو فیصله هم شوی وه چې د ګل پورس هغه عملی شوله. طارق قرقزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم یو عمده موضوع ده چې هغه هم د سکولونو په اړه ده. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن پرون د سوات په مرکز منګوره کې په یو غونډه کې له حکومت غوښتي چې په سنګوټه سکول کې د یو پولیس سرتیري په ډزو د یوې ماشومې د وژنې او د پنځو نورو د ټپي کېدو پیښې د پلټون لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړي. په سوات کې د ښځو او ماشومانو د حقونو د ټولنو اتحادې هم د سنګوټې سکول پر پیښه ژوره اندېښنه ښوده. د مئی پر شپاړسمه د سنګوټې سکول د زده کوونکو نجونو پر ګاډي د هغوی د یو ساتونکي پولیس والا په ډزو کې یوه ماشومه وژل شوې وه او پنځه نورې ژوبلې وې. تر پیښې وروسته هغه سکول له هم بند دی. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
په دغه پیښه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې عورت فاونډیشن او سوات کې د ماشومانو او ښځو حقونو لپاره د پنځه ټولنو اتحاد ایوا سخت تشویش اظهار کړی. د مئی په 20مه نیټه غونډه کې یادو ټولنو د جنکو په سکول کې د سرکاري اهلکار لخوا ډزې د پولیسو ناکامي ګرځولې او ویلي دي چې داسې پیښو مخنیوي لپاره دې سخت ګامونه پورته کړی شي. د خیبر پښتونخوا عورت فاونډیشن مشرې په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې دې صوبه کې د جنکو د زده کړو شرح هسې هم کمه ده او داسې پیښو سره په زده کوونکو کې یاره نور هم خوره شي.
دا یو پوره پلانینګ سره کیږي. په کار دا دی چې حکومت دا چې کومه واقع شوی ده زه به دا وایم چې د دې د جوډیشل انکوائری ودی کې چې دا څه چل شوی او د نه علاوه چې کله د ماشومانو سکول ته خصوصا ګارډس چې راځي نو پکار دی چې دا غي سب بیک گراوند دی چې کولی پکار ته بند وګوري چې آیا دا طالبانو سره د کار کولو ته ځینی حالت د دې ټیک دی نه دی.
سنگوٹا پبلک سکول چې د آئرلینڈ حکومت په مالی مرسته کال 1915 پته کې د هغه والی سواد جوړ کړو او دا وخت پکې د زرو نه زیات د سیمې جنکې زده کړې کوي او یو معیاري تعلیمي اداره ګڼل شي. کال 2008 کې وسلوالو دا سکول په بمونو تباه کړو او دوه کاله نه زیات بندي زورسته کال 2011 کې بیا جوړ شو. اوس یو ځل بیا بند شوی. دغه سکول ته خپل درې نمسی روزانه وړونکی حاجی محمد جمیل وای چې د پیښې وروسته په پولیسو باور ختم شوی.
ماشومان خو بخامخه بیا جوړ شو پاتې کولی خو نه شو کنه چې څه کېږي او په خپله به وزرم هلته به سره ناست سیکورټي به کوو اوس په مونږ ډیوټي زیاته کړو او دا خو نیولی کېږي نه. یو سړی پایر کې پایر ته څنګه نیسي دوه کسان نه ده سره ونو نو هغو نیوی شو پایر څوک نیسي. بهترین تعلیمی دی او نور صحیح ہو کنه دا میٹرک دا دی سکول نه خامخه کول غواړي پڑھائی خدا ہر سے خدا تو سنے سسٹر چی دا ڈیرا جابیتے والا ایک نمبر خزر خوب سی واقعات چی راشی نو آپ آگانی شروع کا والے کن.
دا سنگوٹا پبل سکول چلو ان کے ایڈمنسٹریٹر شکل وائی چی سکول نا نامعلوم وقت پورے زکا بندے چی پولیس ورطا دا امنیت پا خاطر بیا پرانستو اجازت نور کبی. پا دا اڑا دا سوات پولیس مشر شپی اللہ گنڈاپور بشال ریڈو تا وائی چی دا سکول ساتن لپارا دا سلویخ تو پولیس و اہلکارو انتخاب شوے دے او چی دا سکول حفاظت یقینی کرے شی ورطا با دا پرانستو اجازت
بغیر دا سیکورٹی سکول نہ سپر خوست ہے. انتہائی افسوسناک واقع سے پاگے باندھے اس پورے ملک کا افسوس تھی خدے کو ملک باندھے سے وقت نہ راولی کہ ملک کا تیل پچ کو چیف سیکرٹری پر نوٹیفیکیشن باندھے اور ہوم سیکرٹری پر نوٹیفیکیشن باندھے دا کمیٹی جوڑا سر دا تحقیقاتی کمیٹی چکم دوگا لے اگوی موقع وزٹ کرا زور سراوام او هغه هم سکول ایڈمنسٹریشن سره میټینګ وکړه او د شهید فیملی ته هم لاړو.
څنګه پبلک سکول کې د پولیسو اهلکار لخوا ډز وروسته په دویم ورځ چارباغ کې ځای اوسیدونکو احتجاجي مظاهره هم کړې. د سکول انتظامیه او د ماشومانو مشران وایي چې د پولیسو لخوا د سکول سکیورټی کې کوتاهی شوې. دوی پولیسو ته وړاندې نه ویلو چې دغه ساتونکو پولیس اهلکار دي د سکول څوکۍ څخه لر کړی شي، خو پولیس وایي چې د پیښې ملزم نیولی شوی. د قتل او اقدام قتل او سرکاري ټوپک غلط استعمال په ضد پر مقدمه درج شوی. عدالت کې ملزم د جرم اقرار هم کړی، د پیښې ګواهان هم شته او ملزم سره د قانون مطابق کاروایی روانه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د دوی سیمه له وسلوالو پاکه وګرځوي او دوی د خپل کورونه تستانه کړي. د شوال دغه اوسیدونکو له تیرو نه کلون راسی به کور دي. د پاکستان فوج په 2014 کال کې د وسلوالو ضد د ضرب عذب په نوم عملیات کړي ول او پر دې مهال تر لس لکه زیات کسان به کور سوي ول. په دې کې زیاتره کسان اوس کورونه تستانه سوي، خو په ګڼ شمیر اوس هم په مختلفو سیمو کې د بیکوري ژوند کوي. په دې اړه د عمر وزیر ریپورت ورو.
د سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې فوزي مشرانو په یوه جرګه کې د واپسۍ ډاډ ورکړی، خو ورته وویل شول چې د شوال اوسیدونکو د واپسۍ مراد نشته. څو غوښتنې کړي چې څنګه د نور وزیرستان واپسي شوي، هلته د ډنګو کورونو د معاوضو سروې او نورې مرستې د دوی هم حق دی، ځکه چې 2014 کال فوزي عملیاتو رهسې لا هم بې کوره دي. د شوال اوسیدونکو د غوښتنې هم کړي چې د شوال ډومیسایل او کامی شناختی کارډ هم د شوال په ادرس پته ورته جاری شي. د شوال اوسیدونکو ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی چارواکو ورته جرګه کې ویلي چې واپسی مزر کې دونکې ده، خو د واپسۍ مرستې د شوال به کور شو لپاره نشته، ځکه چې د شوال شمالي وزیرستان ډومیسایل پته یا ادرس دغه خلک نه لري. نو آیا شوال د وزیرستان برخه نه ده؟
څو ورځې مخکې په امنیتي چارواکي د شاول د خلک یوه جرګه غوښتې وه، نو یغ دا ورته ویلي وي چې توس چې شاول ته میږ واپس کی، خو چې کیم د واپسې د آی ډی پی ز مراحتي یا د کیری سروې دي د اغه نه و توس نه محروم وستای. تو پاک چې زخپل غو موجود و چې ویل دا چې توس د شاول شناخت او ډومیسایل یعنی دغه نشته. نو میږ د حکومتو د سیول انتظامیه نه گزارش کی سول کی سیناتی کی چې لاس کولینا میږ دار پدار خبر په سر ګرځي، نو خپل وطن موډانګړي چ پروتای خپل نکنای ټټو بایدای. نو په چار دو چې میشته ده خو وطن ا دغه خورې شناخت غو ملاوشي دا و پسیغه غوړي چې کیم مراحتي چې دا ورته ملاوشي.
د شوال یو بل سیدون کې شاکر خان وای چې تر اوسه شوال خلکو ته خپل د شوال ډومیسایل ورنکړل شو. تحصیل درجه خو ورکړل شوی، خو خپل تحصیلدار یا دفتر هلته خلاص نشو. نو دا تیرو نه کالونو نه د کډوالۍ مرستو نه هم به برخه شول.
د شمالي وزیرستان د خلکوونه تحصیل شوال خلک کډوال شول او تن نه کولا وشول چې دا خل د خپلې لکه نه بهار دي در په در ګرځي. شوال رایفل د تحصیل شوال د خلک جرګه وشتلا چې تاسو واپسی وي، خو تاسو د حکومت طرف نه هیڅ قسمه امداد نه ملاوي شي. میش پر امن طریقه سره واپسی غوړي یا غازی کوي چې مشته تحصیل بلډینګ جوړ شي، دا خل ته ډومیسایل جوړ شي، خپل شناخت ورکړ شي. تحصیل شوال د بکاخیل جانی خیل کابل خیل گربز دا قبیله دا یا پټول نقشلا د سیل لایټ ریسټ ایریا دو دا اپیل کی چې کچرته د پاکستان حسابي د خلته د میسایل ورکا او د خل په پوره من طریقه سره خپل علاقے ته واپس.
د شوالو سیدونکو د غوښتنو په اړه مو چې میرام شاه کې د فوزی چارواکو نه وپوختل، نو د فوزی افسر مشال ریډیو ته وویل چې د شوال به کور شو واپس لپاره تیاری نیول شوی، غواړي چې نور د غسیما په خلکو آباد شي. البته د دوی د ډومیسایل او شناختی کارډ ادرس ته حکومت کار دی چې سر ډول قانوني لارې جوړوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک هم مشال ریډیو ته وویل چې د شوال د واپسی لپاره هڅې پیل شوې. د دوی د ډومیسایل شناختی کارډ پتا او یا نورې مرستو په اړه خبرې لګیا دي. شوال د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی، قدرتي ښکلا او ځنګلات لري. بکاخیل کابل خیل گربز سیدگی او جانی خیل قبیله دغلته آباد دي. زربیازه بملیاتو را حسه د شوال خلق هم بیکوره شوی چه لا هم پورا تحصیل بن پروته. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسی، ټولنیز، فرهنګی او ولسی راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو اورید خبرونې د ریپورتونو برخه پای ته ورسیده او ست خبرونې نیمای ته راغلی یو یوه نیمه بجا سوي ده درته د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. دا ځل پکې د پېښور ریډیو سټېشن د سوځېدو کېدو په اړه د مشهور براډکاسټر حاجی اسلم خان څرګندونې اورېدلای سي. هغه معلومات درکو چې وروستیو بلوو او راچونې او بریدونو د پېښور ریډیو سندرو ککړو سکرپټونو او ماشینونو ته څومره تاوان رسولی دی. کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر مو په یوه تازه غنه کې هرکلی کوم. دا ونې را سره په خبرونه کې د پیښور رادیو سټیشن مشهور براډکاسټر حاجی اسلم خان سب ملمه ده. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د مئی په 9 نیټه د تحریک انصاف ګوند پلویانو د خپل ګوند د مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې په پاکستان کې یو شمیر ملکی او پوځي تنصیباتو ته زیانونه ورسول. په دې لړ کې پېښور ریډیو سټېشن هم وسیزل شو. په دغه ریډیو سټېشن کې د دغه ریډیو آرکایوز یا آرشیف ته چې پکې د موسیقي نه یوازې ککوړي خوندې دي بلکې سکرپټونه پراته وي او لرغونی آثار لري دوی. آیا په دغه پیخه کې څومره آثار خراب شوي، څومره خوندې پاتې دي؟ ما پر همدې موضوع د حاجي اسلم خان صاحب سره خبرې وکړې. په سر کې مې ترې وپوښتل چې د نن سبا په رادیو کې په کومه هده باندې کار کوي او څومره کلونه وشول چې دوی د پېښور رادیو سره تړون لري؟
زما خو په رادیو کې مستقل نوکری نه ده او زه چې دی نو هلته په کنټریکټ باندې کار کوم او سینئر براډکاسټر یم او سره سکرپټ رایټر هم یم.
صحیح.
زما وخت درځي؟
جی بالکل راځي. او تاسو سو کلونه د څومره تیرو سو کلونو نو رادیو په خبر سره یې؟
زه په اوړمبي ځل باندې په شپږ اتیا یم کې چې کوم دی په شپږ اتیا یم کې زه رادیو ته تللی یم په حیثیت انونسر تللی وم او هغه راسې بس دغه لړی چې کوم دی نو دوامداره ده او مختلف پروګرامونه بیا خصوصاً زما یو ډېر مشهور پروګرام دی تیرې هیروازونه چې د تیرو 15 کالو راسې خپرېږي. په هغې کې دغه ښې پخوانی نغمې چې دي د نسل کاله شپږ شل کاله مخکې چې کومې ریکارډ شوي دي چې په دغې باندې ما بیا یو کتاب هم لیکلی دی تیرې هیروازونه د هنرمندانو ژوند او فن او د پکې نویات عکسونه هم دي. نو دغه لړۍ بس لا دوامداره راځي.
صحیح. او په دې وروستیو کې چې دغه احتجاجونه وشول په پېښور کې د پېښور رادیو تور ورواچول شو نو ما سره چې اندېښنه وه زیاتره د مغو اثر وه چې تاسې راټول کړي وو، ستاسو ملګرو راټول کړي وو، پخوانۍ سندرې وې، تاریخي خبرې وې، زموږ د پخوانیو پښتنو هنرمندانو آوازونه تاسو خوندي کړي وو. نو دا راته وایي چې دغه پېښور ریډیو بلډینګ چې وسوځول شو دغه اثارو ته پکې تاوان رسیدلی دی که نه دی؟
داسې ده جی چې دې کې شک نشته چې زموږ د ریډیو ټول عمارت چې دی نو هغه سیزلی شوی دی. په هغې کې چې څومره دفترو کې کمپیوټرې وي پکې یوازې سیزل شوی دی، لوټمار هم شوی دی، د هر پروډوسر په کمره کې یو کمپیوټر هم لګېدلی دی، د هر شی یو ذاتي لیپټاپ وي هغه هم د ځان سره وړي دي. بیا زمونږ د الله ډېر لوی فضل دی چې زمونږ کومه ذخیره ده د موسیقۍ یا د ډرامو یا دغه نور پروګرامونه چې کوم دي نو زمونږ د موسیقۍ چې کومه لایبرري ده ہلو
جی 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 زاورما زما استاد جی بالکل
زوم د موسیقي چې موسیقي چې کوم لایبریری د چې د پټو په شکل کې دا او د ککوړو په شکل کې دا کم سيزونه موږ سره موجود دي نو هغه خله پاک بچکړي دي او هغه ته د رسیدلې دي د ورانکاری هغه کې چې کم دینو فرنیچر کورسای مرسای او ټولونه مولونه دا مات ګټکړي دي د المارو شیشې میشي خو الحمدللہ چې هغه سيزونه خله پاک محفوظ ساتلې البته زمون د لیبرری کې چې کوم کمپیوټر دی چې پاغه کې دا کول هم اساسه مونږه خوندې کړی و د پیتو نه مونږه اړولې دي کمپیوټر ته او هغه کمپیوټر هم اړولې شوی دی خو دا خوش نصیبی ده چې زمونږ دغه لیبرری چې کوم مونږه کمپیوټر ته منتقل کړی ده نو دا په یو ځای کې نه ده خوندې شوی دا مونږه په دوه درې ځای کې محفوظ ساتلې ده نو که هغه ځینې لاړه نو زمونږ سره دغه ریکارډ الحمدلله چې کوم دی نو پاتې شوی دی البته نقصان زیان ډیر زیات تر رسیدلې دي
اجي صاحب دا کله چې دا بل وګر نه نوتل د ریډیو بیلډینګ ته دغه وخت په ریډیو کې سمرا ملوه او هغه خبرونه لایف تاسو روانه وي نو دوی سټوډیو تم نه نوتل کسنګ حساب او نشریات دغه وخت کې نو روان
نشریات هم روانو دغه وخت کې او د بدل طبيعت دا و ما چې خوش نصیبی دا و چې دغه وخت کې د ریډیو زیات اهلکار چې کم دي نو د ماسپخین مانده د پاره ماتره کوشي وو چې ریډیو دغه ته موجود وي نو بیا وډیره د سرونو د ځانونو زیان به پکې ډیر شوی نو یو خدا خبره و چې دغه ته کې موجود نو هم کسان چې موجود نو هغه یا د دویم چتنا هم په را دانګلې دي چې د بجلی په تار ځان لاندې را کوس کړی دي هغه خپل پاک بشکړی دي یو دوه درې تنه پکې زخمیان شوی دي یو لاس مات شوی دی د بل لاس لاسونه خوک شوی دي خپل مات شوی دی نور څه خاص واقع پکې نه شي او دا یو سوال پیدا کیږي چې یو حمله د شپې وشوه د پریډیو کې چې کوم هغه د چاغي غر ماډل جوړ کړی شو هغه ته ور ورته کړی شو
صحیح
او بیا دا بل حمله چې دی نو دا د ورځې چې کوم وشو نو دا با کې د کز دا وې منصوبه بندي سره شي وو ځکه چې دغه امارت تک اور ورته کړی شوی دی نو دوی د ځان سره پېټرول هم وروړي دغه ورانکار ځان سره چې کوم دی نو وسله هم وروړي وا تماشي او چړې هم وروړي وي او که چې چا به ویډیو جوړوله نو په هغه باندې به حمله هم کوله چې تاسو ویډیو غانې نه جوړوي نو په دې کې نه یوازې چې امارت سے زل شوی دی بلکې دیکھیے لوٹ مار ہم ڈیر شوی دی کنا
صحیح تاسو اجی سے اوم ویلی موږ ته معلومه ده چې د پیښور رادیو د پاکستان د جوړیدو نه پخوانی ده او 1915 شاوخوا کې د خبرونه شروع شوې او کده شي دغه تب داسې د هغه زمانی هغه سټونه مو چې پاغه باندې بخبرونه کې دغه چې لرغونی او هغه ډیر زیات قیمتي او آیا هغه مم دی بلډینګ کې او هغه تم تاوان رسیدل د کسنګ
بس دا خو سرکاري ادارې دي تاسو پته ده کنه چې کله دی کې دا کم سيزونه کم ماشينري کار پری دي نو هغه بیا حکومت لیلام کوي کنه نو هغه په خواني سيزونه خو په ریډيو کې بغیر د دې ککوړو نه او زماده دي پروګرام تیر هر اوازونو دا چې کومه زماله بریری ده د دې علاوه چې د بخنه غوړم زمانه د ریډيو پاکستان لیبرری ده خو چې کوم اساسه مره غونډه کړی ده نو دا موږ ما پس کړی ده او هغه په خواني سيزونه زموږ سره په ریډيو کې دا غا نشتا البته سټوډیو ته دینه دینه نه وتی سټوډیو ته چې دی کله نه وتل نو هغه زموږ سټوډیو هو تاسو په کتلی وی نو دا چې په غیته په وړو ورکوځيږي او غیته بیا یو دریس لور گیټونه دی یو د جنگلو اوس په جنگلي دی داغه دروازه نو دا موږ انجنیرانو سیوانو چې کوم په مکه باندې موجود نو هغه دلته بجلی بند کړی دا سټوډیو غانو کې بیا دم پر تیار وا چې هغه کې کله بجلی لاړ شي او زموږ جنریټر سٹارټ نشي موږ په سټوډیو کې نو موږ باندې یو یرا بیا اسم نه خریدې نه داغه نه وتی شي نه داغه ته دنه نه څوکراتلی شي سټوډیو غانې د دینه خدای پاک په دی وجه محفوظي ساتلې دي په دی وجه زمونږ نشریات هم شروع شو البته زمونږ چې کوم د ریډیو سټیشن نه چې کوم پروګرامونه خوريږي او هغه مونږ بیا ترانسمیټر ته چې کوم ورکو نو هغه کومې ذریعے چې دي اغه هغه کې خلل راغله دي او اوس چې دي نو زموږ د نشریات چې دي یو قسم له ازمایشي ازمیختي بنیاد باندې روان دي نو په هغه باندې مخکار خپه درس کې روان دي زموږ د ریډیو ټوله اهلکار شکم د سټیشن ډایرکټر محمد اجاز صاحب په نگرانۍ کې او پروګرام منیجر حبیب النبی صاحب او تفیل صاحب او سردار اعظم صاحب وغیرہ اکرام الله مروه صاحب دا ټول شپورز لګیا دي سره د انجینرانو محمد ریاض صاحب صف الله جان صاحب او سره مصنف شاه صاحب دا سمره نور حسین صاحب دا سمره انجینر سی دی رفعت صاحب دا ټول شپورز لګیا دي مهنت کوي نشریات مهال کل او اوس کم نشاتی مشینګیا ته کوم مثال نقصان رسیدل د هغه د فزای کول او بحالول بیا کوششونه لګیا دي روان دي له خیره
سره اجي اسلام خان صاحب د پیښور رادیو چې دا کوم خپل قیمتي اساس لري د دې نور کاپیان هم ساتي د بلډینګ نه علاوه چې دا سی بیا د سی خدای مقدس پی خرازي یا دا خو قیمتي اثر دي چې دا خوندي پاتې شي یو خو مونږ ته دا معلومه ده چې تاسو په شخصي توګه هم په خپل هم د دې سیزونو علاقه لري تاسو هم دغه سیزونه پرسنلی مراټول کړی دي خو د دې نه علاوه ریډیو خو چون قومي اساس ده نو دا غي د خوندي ساتلو لپاره سه بیک اپ سه پروسیجر شته دي
شکر دې شته دي زمونږ چې سمره لیبرری ده پیتو د سپول په شکل کې ده نو هغه مونږه نثار محمد خان صاحب زمونږ سټیشن ډایرکټر د الله پاک او بخي دا غي په وختو کې غي دا کار کړو شي دا لیبرری چې سمره ده نو دا د غپیتونه د ټیپ ریکارډر د کیسټو ته واړولا بیا دغه کیسټو نه چې کله کمپیوټر راغې نو بیا دا کمپیوټر ته منتقل کړې شو نو دا موږ سره د پیتو په شکل کې هم محفوظ ده د کیسټو په شکل کې هم محفوظ ده او کمپیوټر کې چې کوم زمونږ د میوزیک لایبرری منتقل شوی د کمپیوټر ته نو هغه موږ سره په یو ځای کې نه ده اغه چې دینو بیا په دوه درې ځای کې کوم دینو محفوظ کړی شوی ده
صحیح اجي اسلام خان صاحب د پیښور رادیو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه لزګونه کلونه کېږي چې خبرونه کوي نو د دې اثر چې دی په دې ریډیو کې لکه موږ بیا د کوم کلونو نه د دې ریکارډینګ لکه شروع شوه د ځنی وخت کې په خو لايف خبرونه کېدلې د کوم وخت وختونو نه تاسو بیا غا اثر لري چې تاسو یې غا ریکارډ ساتل شروع کړی دي
کله چې د پیښور ریډیو غږ په شپږم مارچ 1950 کې شروع شوه په هغه وخت کې بنېخ پنېغه پروګرامونه شرکېدل تر دې چې د پښتو وړمبې ډراما چې زمونږ د سټېشن کوم افیسر انچارج او هغه وخت محمد اسلم خان خټک چې د کورونو چارو وزیر هم پاتې دی زمونږ د پښتونخوا گورنر هم پاتې شوی دی هغه لیکلی و د وینو جام او هغه چې کوم دی هم لایو نشر شوی و بیا زمونږ ریډیو په 1914 جولای 1922 ختم کې چې کوم باقیده بلډینګ ته امارت ته منتقل شو نو دخل تک بیا د دې پس بیا د ریکارډینګ اسانه شروع شي دغه ته به هم لایو پروګرامونه نه خپل نه نشر کیده ډیر پروګرامونه زمونږ د شیدې شي د غیر ریکارډینګ نه دي شوی لکه ډیر مشهور پروګرام دی حجره او بیا دا شان غټنګ ټکور به کیدو لایو پروګرام بو نو بیا د 50 نفس بیا د ریکارډینګ اسانه راغلی دي او زمونږ په ریډیو کې بیا چې کوم نه باقیده نو ریکارډینګ شروع شوی دی د پیتو په شکل کې مخکې به د ککوړو په شکل کې کېدو دلته هم چې کله د پیتنه راغلي مونږ سره ډیر سیزنه د ریډیو دي تقریرونه دي او فیچر پروګرامونه دي او موسیقي دا چې هغه په دې ککوړو کې خوندې شوې ده بیا د ککوړو نه پس چې کله دغه 55 خوښه د پیتر راغلي ده د سپول راغلي دي نو هغه باندې بیا باکې دا ریکارډینګ شروع شوې دي نو مونږ دا ویلی شو تقریبا د 3 55 نه چې کوم ریکارډینګ شوې دي نو هغه مونږ سره د زمون په لیبرری کې چې کوم نه په هغه پیټه کې او په دغه نور سیزنو کې زریو کې محفوظ دي
ریکارډینګونو نه علاوه لکه سکریپټونه یې کنه لکه مثلا تاسو پروډوسران وی ډرام رائټرز وی یا کوم پروګرامونه چې وړاندې کیږي هر پروګرام سکریپټ لري دغه د په ډیجیټل بڼه یا هم دغه سی په فایلونو کې د خوندي ساتلو سره تنظیمات څه
دا خو دغه بدمرغی ده بدبختی ده چې زمونږ دغه لایبرری چې پاغه کې کتابونه هم او پاغه کې دغه ډرامو مسویده هم وي او چې کوم ډیر مهم پروګرامونه د سمندر خان سمندر سی بو د حمزه سی بو د مراد شنواری سی د وختو بو د سدلا جان برق سی بو او داسې د دې نورو دیبانو شاعرانو د غید لاس لیکلي د مسویده چې کوم پرتی نو هغه سی زله شی وی دی هغه لبرراته ور ورته کړی
دغه 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 اوس چې دغه پیښو شو په دې کې سی زول شی وی دغه کمخ کې
دا اوس چې اوسو په غی کې هغه کې سی زل شی وی ده او بیا زمونږ د موسیقۍ وغیرہ د لبرری یا زمونږ ارکایو دنه نو هغه سټوډیو غانو کې دننه هغه ته یو ځای مخصوص کړی شوی دی. هغه تل کې کوم دی موږ سره د پیټو په شکل کې، د کیسټو په شکل کې، د کمپیوټر په شکل کې موجود دی. او دغه لایبرری چې و هغه زمونږ په پاس چت کې و، نو هغه بلډینګ چې موږ ټول سوځیدلې دي نو هغه محفوظ نه ده پاتې شوی. هغه مسویدي، هغه سکرپټونه، هغه سیزونه، هغه کمی غزلونه او سندرې چې ریکارډ شوي دي، نو هغه سیزونه چې کوم محفوظ وو، نو څه خو هغه بارانونو سیلابونو دغه سیزونه خراب کړي دي، ډېر نقصان یې رسولی وو، او دې کې هغه سیزلې شوي دي.
او اجي اسلام خان صاحب دم را ته وایي چې د دې پیښې نه وړاندې د پېښور راډیو څو ساعته نشریات لرل، او په څومره ژبو کې، او د دې اوریدو لپاره خلکو لکه په میډیم ویو اوري، په ای ایم اوري، شارټ ویوز باندې اوري، چې ته انټرنیټ د لارې اوري، کومو کومو سیمو پورې دا رسیږي؟
زمونږ اوس د نشریاتو چې کوم دین دوه ذریعې دي، یو ریډیو دی په میډیم ویو په مندنو سپو 1280 کیلو هرتز نشر کیږي، او زمونږ چې کوم ترانسمیټر لګېدلې دی پیښور نه دی خو بار چې غولپور ورته وای، په هغه کې 400 کیلو واټ ترانسمیټر لګېدلې دی، خو هغه چې کوم دی نو 200 باندې ورکې دا ماډولیشن چې دی. زمونږ غږ چې دی نو خلک پر ریډیو باندې اوري، تر لری لری تر افغانستان پورې مونږ سره خلک را بده کې د ټلیفون دلاره خپل احساسات مونږ سره رسي. او دا غینه علاوه زمونږ په انټرنیټ باندې زمونږ خبرونه خوريږي سهار د شپږو بجو نه د پیښور د ریډیو پاکستان نشریات شروع شي تر اتو بجو پورې دا په نېشنل په کامی نشریاتي تړون باندې وي، او د اتو بجو نه بیا زمونږ پروګرامونه شروع شي، د اتو نه لسو بجو پورې د پښتو پروګرام وي، او بیا ټول ورځ چې کوم دی زمونږ نشریات د شپې تر یو لسو بجو پورې ریډیو باندې وي، او د یو لسو نه پس چې دا کوم پروګرامونه موږ د ورځې نیخ په نیغه نشر کو، د دې ریکارډینګ شوی نه د شپې د یو لسو نه پس هغه په د نت د لارې چې کوم دی نو بیا اورېدونکي په ټوله نړۍ کې څنګه چې ډیو ریډیو یا مشال ریډیو خلک اوري، یا نورې چې کومې نشاتي ادارې دي دا غي پروګرامونه خبرونه خلک اوري، نو داسې د پیښور دا پروګرامونه چې دي هم د انټرنیټ د لارې چې کوم دی نو ډیر خلک اوري، او موږ سره اوس الحمدلله چې د نورو هیوادونو نه، د اروپایي هیوادونو نه، او د میډل ایست چې وته موږ عربو ملکونه چې دي هیوادونه دي، هغې نه هم موږ سره خلک د ټلیفون د لارې تماس نیسي، موږ ته خپل احساسات، خپل جذبات را رسي، او باقي د موږ د هغې نمونه په خپلو خپرونو کې چې کوم دی نو نشر کوو.
صحیح. او تاسو د وخت سره سره چې دغه بدلونونه مخې ته راځي، مثلا تاسو ویلي چې اوس تاسو ته له پاکستان د پولو نه بهر هم خلک تاسو سره تماس نیسي، نو پروګرامونو په جوړولو کې دا په پام کې لري چې ځینې داسې پروګرامونه هم جوړ کړي چې داغو خلکو دپاره وي؟
بالکل، زمونږ د پیښور ریډیو نه چې کومې خپرونې نشر کیږي، نو زمونږ تاسو ته څنګه مخکې مونږ وی چې د ماشومانو لپاره پروګرام شته، د زنانو لپاره پروګرام شته، د سپیشل خلکو لپاره چې مونږ وته په خپل ژبه کې معذور خلک وي، د هغې لپاره سپیشل پروګرامونه شته، د تیر روازونه د مشرانو د بزرګانو لپاره شته، بهر چې کوم خلک دي نو نه یوازې دا چې د ریډیو پاکستان هغې لپاره پروګرامونه نشر کوي، بلکې د هغې چې کوم مسلې دي او هغه مونږ سره شریکی کینو، هغه مونږه متعلقه ادارو ته چې کوم دی داغي د مسائل چې دي د غستون دي هغه تر سو داغه د واري چې کوم دی نه کوشش کوي. ریډیو پاکستان د هر طبقې لپاره هغه په ملک دننه میشته دي، او د هیواد ما بهر په نور نړۍ کې چې کوم دی نو روزګارونو د مسافرې کوي، او د ملک لپاره پیسې ګټي، او د خپل بچو لپاره د ملک په ودانه آباده کې کردار لري، نو دا غي د لپاره خصوصي پروګرامونه د ریډیو پاکستان نه شرکيږي، او د اورسیز د لپاره زمونږ یو خپل بالکل یو داسې بوګړو چې کدا وې مچې سم جدا چې نه لپاره اسلام آباد کې چې دا غي د لپاره خبرونه نه شرکي، خو هغه په اردو کې دي. البته اوس د اسلام آباد ریډیو نه هم د پښتو یو ګنټه پروګرام خبريږي، او هغه کې بیا زیات هغه په بهرنو هیوادونو کې چې کوم خلک دي نو هغه تر نظر ساتلی شي، او دغه کله هم چې دا سپیشل د هغه لپاره یا د شاعرانو او ادیبانو لپاره د خبرونه ده، نو دا به ځای نه وي.
سیاجي صاحب، یو پښتنه بلم ذهن ته راځي، موږ اکثر دغه هنرمندان میلمانه کوو دلته په خپلو پروګرامونو کې، دوی نه چې کله پښتنه وکړو نو دی وي پخوا به موږ ریډیو ډیر بللو سندرو دپاره، یا ډرامه آرټسټان چې دی وي موږ به ریهرسل ته راغوښتو، ډرامې به هم ریکارډ کېدلې، نو د موسیقي نوی پروګرامونه ریکارډ کوي تاسو؟ دا هنرمندان خو ګیلمن دی وي موږ نه راغواړي دغه تر پیښور ریډیو ته دا خلک دی بار کې تاسو
هنرمندانو د هنرمندانو دا ګله پخپل دی چې پیښور ریډیو دا هنرمندانو سره غواړي. نو مدوشوا لسدولس کال وشو چې زمونږ په ریډیو کې هم نه د موسیقي کما نوی ریکارډینګ کیږي او نه نوی ډراما ریکارډ کیږي. دا غي بنیادی وجہ چې یو خو دا ده چې وسایل دي او بیا د ټولو نه غټه وجہ چې کوم ده نو دا انټرنیټ شکل راغلی دی. نو زمونږ په ریډیو کې مخکې دا بندیز و چې ته به بهرنی ریکارډینګ نه نشر کې لکه یو نغمه بهر سټوډیو نه بهر ریکارډ شوې ده صرف فلمی سندرې. دا غي لپاره هم یو کمیټي و خو کمیټي به ناست کېناست او هغوی به هغه فلمي سندره واورېده چې هغه به د نشر جوګه وه. هغه به لور او پلار ورور او خور اورېدې شوه نو هغه اجازه پرې ورکړه چې دا سندره د نشر جوګه ده. او دغه بدمرغي ده د دوی د هنرمندانو دغه ګیله هم په خپل ځای ده چې نه په پېښور ریډیو کې ریکارډینګ کېږي ډېرې مودو شوه. د ډرامې ریکارډینګ نشته، د موسیقي ریکارډینګ نشته. اوس زمونږ کوم نوی سټیشن ډایرکټر راغلی دی محمد اجاز صاحب، نو هغه د یو عزم سره دی سټیشن ته راغلی دی او هغه مونږ سره یو مرکه یو میټینګ کړو او په هغه کې دغه تر دې پورې وی چې میوزیک هم شروع کوو، ریکارډینګ ډرامي ریکارډینګ هم شروع کوو. زموږ د میوزیک کوم سټوډیو ده هغه کې چې کومه ماشینري خرابه شوې ده دام نوی لګو او د پیسو هیڅ تاسو فکر پروا مه کوئ. نو هغه په دې اراده راغلی چې زر تر زره په میاشت کې دننه دننه به مونږ د موسیقي ریکارډینګ هم شروع کوو. مونږ به د ډرامې کاغذ د پښتو ژبه ده او بیا دا نورې مقامي وړې وړې ژبې دي د هغې نشریات چې کوم دي د هغې پروګرامونه ډرامې یا نور فیچر پروګرامونه دا به مونږ شروع کوو. دغه اراده باندې زمونږ د سټیشن ډایرکټر صاحب د نوي ډایرکټر چې دی دا راغلی هم دی او هغه دغه مصممه کلکه اراده وه په دې سلسله کې د هغه زمونږ سره هم میټینګونه وشو او چې فوري سم د سټیډول باندې مونږ د موسیقي ریکارډینګ هم شروع کوو، د ډرامو ریکارډینګ هم شروع کوو. او څنګه چې پخوا د ریډیو اهمیت چې د ریډیو اهمیت خو نه کمیږي، تاسو ګورو ټول دنیا کې ستاسو مشال ریډیو دی که ډیور ریډیو د شپاړس لګیا دي د امریکې نه سو دغه دي د ریډیو چینل دي داسې. اوس خو د پښتو الحمدلله پروګرامونه د ټولې کده دا ویم چې د ګردې نړۍ نه نشر کیږي، د بی بی سی نه نشر کیږي، د جرمنی نه نشر کیږي، د امریکا نه نشر کیږي، د هندستان او د ټولو هیوادونو نه چې کوم نه د پښتو پروګرامونه هم نشر کیږي ځکه چې پښتانه په ټوله دنیا کې خواره واره پراته دي. بیا په افغانستان کې چې کوم داسې بدلون راغلی دی نو تاسو باور لرئ چې د افغانستان ډیر اوریدونکي موږ سره خپل احساسات او جذبات شریکوي ځکه چې هلته خو صرف د پېښور ریډیو غږ دی چې خلک اوري. ټیک ته تر لرې به نه رسي خو دا کومې نږدې علاقه چې د پېښور سره دي زموږ کونړ جلال آباد دغه سیمې دغه ځایونو نه موږ سره ډیر خلک شي کم دی. او د انټرنیټ د لارې خو ستاسو تمام مخکې ارده کړو چې ټوله دنیا کې د پېښور ریډیو غږ هم څنګه چې ستاسو د وایس آف امریکا ډیور ریډیو یا مشال ریډیو غږ یا د نورو خلک اوري داسې د پېښور ریډیو غږ هم خلک په ګرد نړۍ کې اوري.
صحیح اجي صاحب ډیره مننه. یو پوښتنه مې بل هم ذهن ته راځي او تاسو اوس یادونه وکړه چې اوس یوازې د پېښور ریډیو نه ده، اوس د نړۍ د ګډ ګډ نه د پښتو د پاره خپرونې کیږي. نو فکر کوي چې لکه ستاسو مسؤلیت نور هم زیات شوی ځکه کمپټیشن راغی کنه؟ یوازې اوس پېښور ریډیو یو وخت کې یوازې دغه ریډیو به و یا په آل انډیا ریډیو به و کنه؟ نن سبا خو تاسو په خپله د ډیرو ریډیوګانو نمونه واغستل، نو تاسو چې کله خپلو کې کینئ خپل پروګرامونه ترتیبوي دغه هر څه په پام کې نیسئ چې د اوریدونکو موږ سره پاتې شي؟ د پېښور یو تاریخي ریډیو د خپل مقام دی چې هغه حیثیت پر ځای پاتې شي، نو دغه ته کله تاسو کینئ خپلو کې سره خبرې کوئ؟
دا چې کله زمونږ د پروګرامونو په اړه باندې داسې جرګه کیږي، میټینګ کیږي، دا ټولې خبرې تر نظر ساتلې شي او د پېښور ریډیو چې کوم اهمیت او افادیت او پخوا نو که زه دا وایم چې زیات شوی دی او کم شوی نه دی نو دا به بې ځایه نه وي. دا یوازنی د پېښور ریډیو دی چې د ټولې دنیا د پاره پروګرامونه د ټولو پښتنو د پاره او د نورو ژبو د اوریدونکو د پاره هم پروګرامونه نشر کوي. او موږ کده د اوریدونکو د جذبو احترام ونکو هغه تر نظر ونه ساتو نو بیا خو به اوریدونکي زموږ نه لاړ شي. کله کله ماته بعضې کس وایي چې هغه ریډیو نه اوري، یاره وي ریډیو اوس خلک اوري. نو زه هغه ته ویم چې ته چته داسې موخه ملو چې زموږ ریډیو ته راشه زه سهار کې کوم پروګرام کوم نو کزه تاسو ته دا وایم چې یو موږ سره په سټوډیو کې ټلیفون وي یو زما ذاتی موبایل باندې میسجونه راځي بل زموږ په کنټرول روم کې ټلیفون لګېدلې هغه ته موږ یو کس کېنولې وي بل زموږ ډیوټي روم کې یو ټلیفون لګېدلې وي نو د یوې غنټې په خبرونه کې کزه تاسو ته دا وایم چې موږ کم ټلیفون کالونه والو نو هغه په سونو کې دونی مدري او سو ته بعضی وخت کې ورسي چې دا ټول موږ راغون نو موږ د اوریدونکو د جذبو خیال کو هر یو ریډیو کا د دنیا په هر ګوټ کې دی د هر ژبې دی د اوریدونکو د جذبو خیال نه ساتي نه بیا خو څوک نه اوري بیا څوک سره اوري نو دا ټولې خبرې موږ تر نظر ساتو چې کله خپل خبرونه را جوړو نو هغه موږ دا ټولې خبرې موږ تر نظر ساتو موږ دا غنو چې موږ ته هر چا غوږی خېدې موږ ته مشر سړی مشر زنانا الور خور وړکی طالب علم د ټولو خلکو چې کوم دین موږ ته غوږی خېدې موږ بیا کوشش کوو چې کله خپل خبرونه موږ جو سازو هغه لپاره چې کوم دین منصوبه بندي کیږي نو دا ارسه تر نظر ساتلی شي
حجی صاحب ډیر مننه تاسو ویل چې رادیو تل د خلکو د جذباتو احترام کړی دی نو خلکو لسه په کار دی ځکه چې پیښور رادیو خلکو باندې مینه ویشلې ده خو خلکو ته مو پیغام څه دی چې د خو سیاست کله به یو ګوند په واک کې کله به بل وي نو ځینې سیزونه داسې وي چې هغه د یو چا نه وي هغه د هر چا وي کنه لکه قومي اساس وي نو خلکو ته مو پیغام څه دی په حیثیت رادیو د یو کارکونکي چې کلونه کلونه د ریډیو خدمت کړي دی خلکو نه چې ستاسو غږ اوري زموږ د لارې څه هیله لري څه غوښتنه لري چې خدای مکه بیا داسې پیښې نه کیږي
زه خو اول د مشال ریډیو د لارې د هغه ټولو اوریدونکو د پیښور ریډیو د اوریدونکو ډیره ډیره مننه وکړم چې ما د اتوار په ورځ کوم پروګرام کولو نیخ پنیغه او موږ ته به ټلیفون راغی نو تاسو په الله کې نو کوي چې خلک بس غریو نیولی او ډیرو پکې په سلګو سلګو په چغو چغو جوړل دغه د خلکو جذباتو هغه څنګه یو ټپه بوکمه وي چې د زړه می ویني راجودا شي د زړه می ویني راجودا شي چې د بڼو سوک لراشي اوخ کې شي نه مونږ سره ټول خلکو جوړل د ټولو اوریدونکو یو جهان مننه کوم چې زمونږ د پیښور ریډیو د کوم نقصان چې شوی دی په دې باندې ټول خلک غمجن دي پریشان دي خپه دي نو باید آئنده د پاره داسې پیښونه شي او که څوک داسې ورانکاري یا پزل کې داسې خیال لري نو هغه دې خیال د دننه وباسي چې د پیښور ریډیو غږ بګینې دی غلطي دا یوازې زمانه دا زمونږ د سټیشن د ټولو اهل کارو او زمونږ د ټولو اوریدونکو د زړه آواز دی
ډیر زیاته مننه جی اسلم صاحب موږ له وخت راک او د زړه خبره مر سره شریک کړي کور مو ودان ژوند دی اوسه
ډیر مننه جی عزت من شي برخوردار په الله ګران شي بس نور کس خدمت
تاسو د پیښور رادیو د مشهور براډکاسټر حاجی اسلام خان صاحب خبرې واورېدې هغه نه یوازې د رادیو سره وابسته دی بلکې ډېر ښایسته کتابونه هم لیکلي هغه که د فلمی صنعت په حواله د پښتو فلمی صنعت په حواله وي که د پښتو موسیقۍ په حواله وي د هغه کتابونه هم شته دی چې ولست رسیدلې دي او دغه خدمات خلکو ته څرګندې مونږ له نوموړي نه مننه کوو تاسو نه مننه کوو چې د خبرونې ته غوږوي تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ د خدای په امان
ریڈیو دا